السلام علیکم شپک بچی دی دوستانو د ازادي رادیو د ما خمنې خبري مو چلی د وړاندې کولو لپاره ز رضوان مراد لته تاسو سره په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې نن په ټول افغانستان کې د اختر لمړی ورځ اول منزل شو پاین حال کې په یو شمېر پیښو کې ګڼ شمېر کسان ته مرګ شوبله هم او خپل په دې لړ کې د لوګر په مرکز کې د لوګر والی ارسلا جمال په یو چودنه کې وشل شوی دی. د افغانستان او سیمې د نورو حالاتو په اړه رپورټونه هم لرو خو په سر کې لجانقه الکوزی څخه دا افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ورو
دا افغانستان جمهور رئیس په طالبانو غو کړ چې له جګړو لاس واخلي او د سولې په عملی کې دی یو ځای شي. د لوګر والی ارسلا جمال نن په 14 کې وژل شو او اروپایي اتحادیه وای ایران نن د خپل اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره ګټور وړاندیزونه وکړل. دا افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن په وی وینا کې د لوی اختر په مناسبت خپل خلکو ته مبارکي وویل او په طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د سولې د عملي سره یو ځای شي. له بلې خوا د طالبانو مشر ملا عمر د یکشنبې په ورځ په یو پیغام کې افغان حکومت ته خبرداری ورکړ چې د امریکا سره د امنیتي تړون نه لاسلیک کوي. ملا عمر د تړون د غلامۍ سند بللی. د طالبانو مشر دغه راز ویلي که د سولې خبرې په قطر کې ونه شي دوی به پکې ګډون ونه کړي. د لوګر والی ارسلا جمال نن په 14 کې ووژل شو. د لوګر ولایت د جنایي جرمونو ضد مبارزې رئیس سمنوال حاجی محمد جان ازادي راډیو سره خبرو کې ویل په 14 کې 15 کسان ټپیان شوي او څلور تنه دا مهال په روغتون کې بستر دي.
کله چې جناب محترم والی صاحب د خطابې مسته جهیږي په دې حالت کې خبرې شروع کوي انتظار صورت نیسي او جناب والی صاحب شهیدیږي او په دې پېښه کې نور 15 نفره نور زخمیانېږي چې د نورو ټولو حالت ښه او څلور نفره په دې پېښه کې هغه شفاخانې ته مو بیا انتقال کړل او هغه تحت تداوی دي.
له دې مخکې د لوګر د والی ویان د محمد درویش ازادي راډیو ته ویلي وو چې بم په مایکروفون کې ځای په ځای شوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې د امنیت او نظم د ساتلو په مقصد زرګونه پولیس او امنیتي کسان د تیارسۍ په حالت کې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه تیار دي چې د دښمن هر ډول ناوړه پلانونه خونسا کړي. دغه راز د کابل امنیت قومندان د ملي امنیت ادارې او دفاع وزارت هم ویلي و چې د اختر په ورځو کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. په افغانستان کې د امنیت ساتنې نړیوال مرستندوی ځواک یا ISAF وایي د دوی یو عسکر د افغانستان په جنوب کې د دښمن د حملې له امله وژل شوی. ISAF د عسکر هویت نه دی پټاګه کړی او د حملې د ځای په اړه هم څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. اروپایي اتحادیه وایي ایران د سې شنبې په ورځ د خپل اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره په جنیوا کې ډېر ګټور وړاندیزونه وکړل. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ د مشر کاترین آشتن وایان مایکل مان دا اعلان نن په جنیوا کې د ایران او 15 سترو طاقتونو ترمنځ د دوه ورځنیو خبرو له پیل وروسته وکړ. مان د خبرو د نتیجو په اړه د احتیاط خوشبیني څرګنده کړه خو زیات څه ونه ویل. مونږ دلته له محتاطانه خوشبینۍ او د حل له یوې جدي ارادې سره راغلي یو او دا ځکه چې مونږ باور لرو د نظر وړ یا محسوسو نتیجو واقعي وخت را رسیدلی. آشتن په جرمني سربیره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو د هیئت په مشرۍ له ایران سره خبرې کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني چې په تېر اګست میاشت کې په دندې ټاکل شوی ژمنه کړې چې د ایران اټومي لانجه به د شپږو میاشتو نه تر یو کال مودې کې حل کړي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي شاوخوا 2000 کسان د خیبر پښتونخوا په سیمه کې له پوځي عملیاتو وروسته تری تم شوي دي. دا خبره د دې کمیسیون یو ویان نن مشال راډیو سره خبرو کې وکړه. د دوشنبه په ورځ په سواد کې خزو مظاهره کړې وه او د 2009 کال پوځي عملیاتو کې د شاوخوا شپږ زرو ورکشو کسانو د برخلیک په اړه د معلوماتو غوښتنه کوله. په سواد کې مظاهره کوونکو خزو د پاکستان پوځ د لادرکشو کسانو مسؤل بللی او له چارواکو غواړي چې دوی ته د هغوی په اړه معلومات ورکړي. د پاکستان پوز منلی چې یو شمیر کسان په سواد کې لادرکه شوي خو وایي مظاهره کوونکو ښځو یې په شمیر کې مبالغه کړې ده. د عراق په کرکوک ښار کې د سنیانو له یو مسجد بهر بمي چاودنه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه او له شلو زیات ټپیان شول. چاودنه هغه مهال وشوه چې خلکو په القدس مسجد کې د اختر لمونځ ادا کړ او د وتلو په حال کې ول. دا چاودنه په داسې حال کې شوې چې د اختر په ورځو کې په عراق کې سخت امنیت نیول شوی. د یکشنبې په ورځ د عراق په شخړو کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. د اپریل میاشتې راهیسې په عراق کې شاوخوا 15,000 کسان په شخړو کې وژل شوي. د امریکا په صنعت کې د فدرال حکومت د بیرته فعالیتو او د دې هیواد د پور اخیستنې د حجم د زیاتېدو په اړه په یوې معاملې کې د پرمختګ راپورونه خپاره شوي. د صنعت اکثریت مشر هنري ریډ د دوشنبې په ورځ له جمهوریت غوښتونکي سناتور میچ مکونل سره له خبرو وروسته په احتیاط څرګندونې وکړې. کانګرس ونشو کړای هغه له تاسو پرچې لمخي حکومت ته موقتی بودجه ورکول کېده او له همدې امله د امریکا د فدرال حکومت یو برخه بنده شوې ده. د القاعده شبکې جک پورې غړی چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د امریکا د خاصو ځواکونو لخوا په لیبیا کې نیول شوی و نن ممکن د امریکا په یوې محکمې کې محاکمه شي. ابو انس الليبي په 1999 کال کې په کینیا او تانزانیا کې د امریکا په سفارتونو کې په بمي چاودنو تورن دی. په دې چاودنو کې 240 رښتینه ملکیان وژل شوي ول. او وروستی خبر دا چې د فلیپین په مرکزي برخه کې د نن ورځې زلزلې له امله د مړو شمېر واو یو ته ورسېده. د رختر په مقیاس د 2.2 درجو زلزلې مرکز د بوهول ټاپو کارمن خار و چې ودانۍ پکې نړېدلې، سړکونو او پلونو ته سخت زیان اوښته او زیات کسان ټپیان کړي دي. یوازې په بوهول ټاپو کې لږ تر لږه 1.5 کسان مړ شوي. په سیبو خار کې چې شاوخوا 2.5 میلیونه نفوس لري، د 15 کسانو په سقوي جور ټاپو کې د یو تن د مړینې راپور ورکړل شوی. چارواکي وایي د مړو شمېر ممکن نور هم پورته شي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. نن د اختر په لومړۍ ورځ د لوګر والی په یو چودنه کې ووژل شو. د لوګر امنیتي مقامات د دې چودنې د څرنګوالي په اړه وایي
کله چې والی صاحب د خطابې مېسته جهیږي په دې حالت کې جناب والی صاحب څخه خبر شو کوي انتظار صورت نیسي جناب والی صاحب شهیدیږي.
افغان ولسمشر حامد کرزی پر وسلوالو طالبانو بیا غږ وکړ چې نور دې د افغانانو په ځنګړي ډول د ځوانانو د مرګ ژوبلې نه سبب کیږي. ځینې کتونکي او د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسون مشر وایي چې دینی عالمانو د ایران په اشاره فتوا ورکړې وه چې په غزنی کې باید اختر ونه شي او په ګڼ شمېر کې سیمو کې د غزنی اختر نه ده شوی. دا مسأله په یو رپورت کې په مفصل ډول اورېدل شي. د غراس دا هم اورې چې د امریکا او ایران ترمنځ سبانې 15 کلون راهیسې اړیکې ترنګلې دي او د دې هیوادونو ترمنځ اعتماد او اعتبار هم کمزور شوی دی. دوستانو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په FM 100.5 سپه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د لوی اختر په لومړۍ ورځ د لوګر په مرکز پورې عالم کې د لوګر والی ارسلا جمال یوې چودنې ووشه. د لوګر د والی ویان وی چودنه هغه وخت وشوه چې ارسلا جمال په جمعات کې د وینا لپاره پورته کېده. په دې اړه نور تفصیل له معصوم میوند په رپورت کې اورو.
د لوی اختر په لومړۍ ورځ لوګر ولایت داسې وی چاودنې شاهد و چې ردې ولایت والی پکښې ووژل شو او 15 تنه نور لمونځ کوونکي پکښې ژوبل شول. د لوګر د والی ویان ازادي راډیو ته ول چاودنه هغه وخت وسو چې ارسلا جمال د دې ولایت د مرکز پولي عالم شهر په جمعات کې لمونځ کوونکو ته تر لمانځه مخکې وینا کوله. دین محمد درویش وایي چاودیدونکو ته کې د وینا کولو لمایک سر نږدې ځای پر ځای شوی و.
د لوګر والی ارسلا جمال هغه مهال چې د خبرو میسته جک شو او خلکو ته د اختر مبارکي ویله، مایک ته نږدې ورته چاودیدونکو مواد ایښودل شوی وو چې د چاودنې له امله یې والی ووژل شو او د لومړي کتار 15 لمونځ کوونکي ټپیان شول.
شغلی درویش وای په چاودنه کې ژوبل شوی کسان هم ټول بلسی خلک دي چې د 15 روغتیایي حالات ښه نه دي. د والد ویان په خبره کې هم د لوګر په مرکز کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوی و خو تر اوسه معلومه نه ده چې څنګه په دغه جماعت کې مایک ته نږدې چاودیدونکو ته کې ایښول شوی و. ارسلا جمال لتیر او مشتره سي د لوګر ولایت د والد دند اجرا کول او تر هغه مخکې د خوست والی و. د راپورونو لمخې پر شغلی جمال تر دې مخکې هم څو ځل وسلوال مخالفینو حمله کړې و. خدا په افغانستان کې د اختر د لمانځه پر مهال لمړي چاودنه نننه ده. تیر کال هم د فاریاب ولایت په مرکز میمنیه شهر کې د اختر د لمانځه پر وخت یو ځانوجون کې حمله وسو چې 40 کسان پکښ ووژل شو او 35 نور ډیر پکښ ټپیان و. په لوګر ولایت کې دا چودنه داسې وخت وسو چې یو ورځ مخکې افغان امنیتي ادارو په ټول هیواد کې د سخت امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکړی و.
و امریتل چې نن د لوی اختر په لومړۍ ورځ د لوکر په مرکز پولي عالم کې د دې ولایت والی ارسلا جمال په یو چودنه کې ووژل شو. زموږ همکار سلطان محمد سرور د پیښې د تفصيلات په اړه د لوګر ولایت د جرایم ضد مبارزې عمومي مدیر سمونوال حاجی محمد جان سره خبرې کړې دي.
سمونوال صاحب، دغه پیښه څنګه رامنځته شوه؟ تاسو په مسجد کې وایي که تفصيل ورکړي.
سلام، نه تاسو ته اوریدونکو ته دا پیښه په ساعت نیم بجو نن د ورځې کله چې جناب محترم والی صاحب د خطابې مېسته جهیږي په دې حالت کې جناب والی صاحب څخه خبر شروع کړي انتظار صورت نیسي او جناب والی صاحب شهیدیږي او په دې پېښه کې نور 15 نفر نور زخمیانېږي چې د نورو ټولو حالت ښه او 4 نفر په دې دیکھا کہ هغه شپخانه ته موږ انتقال کړل او هغه تحت تداوی دي سر
کله چې دغه انفجار رامنځته سو تاسو هم په مسجد کې وای
په دې محرکه د مسجد کې اوسه
مخکې له دې چې دغه مراسم د لمانځه یا د خطابې دایر شي تلاشي سوی په جماعت کې
د تاسو درست درست کشکي ارګانونه ټول ساحه تلاشي کړې و او دا مېز د خطابې او حتی د ټول مسجد هم تلاشي سوی و اطمینان یې حاصل کړی بیا وروسته له هغه نه جناب والي صاحب تشریف راوړ
دلته راپورونه را رسېدلي ځینې وایي چې دغه بم په مایکروفون کې ورته ځای بځای شوی و ځینې وایي چې نه د خطابې مېز باندې دا څنګه چل
درست موږ هم همداسې څومره بررسي کړې وه همدغه مایکروفون کې ځای په ځای شوی و
د زخمیانو وضعیت څنګه دی
زخمیان ټول ښه دي ټول ښه دي نور خو ټول شپخانه ته مراجعه وکړه په اسمانه کړو مرخص ول صرف څلور نفره چې هغه په وسم په پیلن په شپخانه کې بسترې دي یو نفر هم انتقال کړ مرکز ته نور هم دلته دی وضع یې ښه ده
تاسو څه فکر کوئ چې دغه حادثه کې به د چا لاس وي
نو خامخا دا خو مخالفین د دولت د دولت ضد کسان دي
و امر دل چې د لوګر د امنیتی چارواکي وایي چې د دې ولایت والی ته بم د وینا مایکروفون سره نږدې یا په مایکروفون کې ځای پر ځای شوی وو په دې اړه د ازادي رادیو پراتونکو خبرونه کې ورستي معلومات او تازه جزئیات درته درکو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
ولسمشر حامد کرزی پر وسلوالو طالبانو بیا غږ وکړ چې نور دې د افغانانو په ځانګړي ډول د ځوانانو د مرګجوب له سبب کې گینه خاغلی کرزی په ارګ کې د لوی اختر تر لمانځه وروسته چې لوړپوړي حکومتي چارواکي هم اور سره وو دا غوښتنه وکړه ولسمشر د ولسمشری ولایتي شوراګانو انتخابات ته هم اشاره وکړه چې د پوینا دا انتخابات به په افغانستان کې د دیموکراسي او پرمختګ لپاره مهم ګام وي د ازادي رادیو خبريال معصوم ایوان په ریپورت لري
افغان ولسمشر حامد کرزی په ارګ کې د لوی اختر تل منځ ورسته په خپل وینا کې دوه مهم مسایلو د سولې کوششونو او د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته اشاره وکړه ولسمشر کرزی وویل چې د افغانستان په شمول په ډیرو اسلامي هیوادونو کې په بیلابیلو ډولونو ناخوالې روانې دي او هیله وکړه چې د لوی اختر د مبارک ورځ په برکت سره به په ټولو اسلامي هیوادونو کې سوله او امن ټینګ شي همدارنګه شاغلی کرزی پر وسلوال طالبانو ژغ وکړ چې نور د دې هیواد د ځوانانو د وژلو او بربادولو نه سبب کیږي یو ځل بیا پر طالبان او د هغوی پر مشرانو ژغ کوم چې د افغانستان ګران ځوانان دي جنگ او بربادۍ ته نه ورکوي هغه کسان چې د طالبانو لیکو ته راځي بالاخره د دې هیواد اولادونه دي د هغوی د ژوند او کورونو د دربدرولو لامل مه ګرځي او هم د دې هیواد د زړورو زامنو چې له خپلې خاورې ناموس او عزت څخه دفاع کوي د هغوی د شهادت مسبب کیږي او ځان مه ورته رسوي افغان ولسمشر تر دې په خوا هم په وار وار له وسلوال طالبانو غوښتي چې جنگ پریږدي او سوله وکړي که څه هم وسلوال طالبانو د شاغلي کرزي د اوسنۍ غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې ادعا کړې چې ولسمشر کرزي یو حکومت د خبرو صلاحیت نه لري وسلوال طالبانو مخکې ویلي چې دوی به مخامخ له امریکایانو سره خبرې کوي د امریکا په کوششونو سره د روان مرز کال د غبرګولي په میاشت کې د وسلوال طالبانو لپاره په قطر کې دفتر خلاص شو افغان حکومت په لومړي سر کې د دفتر هرکلی وکړ خو د دفتر د نوم او پر هغه طالبانو بیرغ درول هغه څه و چې د افغان حکومت غوسه راو پرول او په نتیجه کې دغه دفتر بیرته بند شو همدارنګه شاغلی کرزی د لوی اختر په دی لنډه وینا کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو اشاره وکړه چې د په خبره د انتخابات په افغانستان کې د دیموکراسي او پرمختګ لپاره یو بل مهم ګام وي
ان شاء الله تعالی چې ما بعد افغانستان انتخابات رئیس جمهوری او شوراهای ولایتي را خواهد داشت
ان شاء الله څو میاشتې وروسته په افغانستان د ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخابات ولري چې دا به د دیموکراسي د غشتلتیا او زموږ د اساسي قانون د پرمختګ لپاره یو بل ګام وي افغان ولست تر انتخاباتو مخکې له لوی خدای څخه د لوی بریاو هیله کوم
تمنا داریم
تاکل سوي چې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخابات راتلونکي لمریز کال د لومړي میاشتې پر 14 ورځ وسی په احتمالي ډول د ولسمشری انتخابات ته اوښت کسان خپل نمونه لیکلی و چې یو کس د کمیسون لخوا د کاندیدانو لیست څخه وېستل شو تمه ده چې د ولسمشری انتخابات ته د کاندیدانو ورستې لیست به د لړم میاشتې پر 15مه د انتخاباتو د کمیسون لخوا خپور شي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
په ولسی جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې د دې ولایت د جاغوري ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو نن اختر نو کړی او سبا به اختر کوي. دوی وایي د خلکو د دیني علماو په سپارښتنه دا کار کړی دی. که څه هم ځینې کتونکي دا کار دومره جدي نه ګڼي، خو د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون مشر وایي چې دیني علماو د ایران په اشاره داسې فتوا ورکړې ده. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
په ولسی جرګه کې د غزنی استازي وایي د علماو ترمنځ فقهي اختلافات د دې لامل شوي چې د جاغوري ولسوالۍ په ځینو برخو کې اختر یو ورځ وروسته ولمانځل شي. په دې جرګه کې د غزنی استازي محمد علي علیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزه په نورو اخترونو کې هم پیښیږي او دا یو کلک مخالف دی. ښاغلی علیزاده وایي چې دا موضوع کوم سیاسي اړخ نه لري او خلکو د علماو په سپارښتنه دا کار کړی دی. دای وای په ځینو برخو کې اختر نه دی پیل شوی، خو د جاغوري په مرکز او نورو سیمو کې اختر شوی. په ځینو کلیو کې هم اختر نه دی شوی. دلیل فقهي اختلافات دي چې د دې سیمې ملایان لري. کومه سیاسي موضوع نه ده، یوازې فقهي اختلافات دي. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر چې په غزنی کې ډیر نفوذ لري دغه موضوع ډیره جدي نه بولي، خو وایي چې افغانان باید د داسې موضوعاتو په وړاندې یو لاس ووسي. حاجي محمد محقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي که ځینې علما دې موافقې ته رسېدلي وي چې نن اختر نه دی، دا کومه سیاسي انګیزه نه لري، یوازې مذهبي خبره ده. زما پیغام د افغانستان خلکو ته دا ده چې متحد او یو لاس ووسي. په افغانستان کې د اختر د ورځو په اړه مخالفت یوازې په غزنی کې نه دی، بلکې له دې وړاندې د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم احساس شوی دی. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر زلمی زابولای بیا وایي چې ایران د ډول مخالفتونو ته لمن وهي او هدف یې هم دا دی چې د افغانستان د مذهبي ډلو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي.
د ایران د خواست په اشاره باندې دا خبره شوی ده، دا واضح خبره ده. هغه په ګوښه د ولسوالۍ کې دا فتوا عملي کیږي، نو دا واضح خبره ده چې ایران نه غواړي د افغانستان خلک چې اهل تشیع تسنن ورونه پکښي کې دي، اوس غواړي چې دغه تعصباتو د طریقه څخه د فقه جعفری او فقه انفی په نامه باندې سره جلا کړي.
ځینې دیني علما دا استدلال کوي چې کوچنی او لوی اختر باید هغه مهال په یوه سیمه کې پیل شي چې اوسیدونکي په خپلو سترګو سپوږمۍ وویني. دوی وایي که په افغانستان کې د سپوږمۍ د لیدو یوه ځانګړې کمیټه جوړه شي، ورسره به دغه ستونزه هم هواره شي او ټول افغانان به په یوه ورځ اختر لمانځي.
و امریدل چې په ولسی جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې د ولایت د جاغوري ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو نن اختر نه وکړي. د مشرانو د جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر وایي چې دیني عالمانو د ایران په اشاره دا کار کړی دی. د دولت د دوستانو چې په پاکستان او ایران کې نن نه بلکې سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په خیبر پختونخوا په ځنګړې توګه په پیښور کې افغان کډوالو نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ولمانځله. که څه هم چې په پیښور کې زیاتره سیمو کې اختر نه و، خو افغان کډوال هر کال دغلته اختر له افغانستان سره یو ځای لمانځي. په اړه زبیح الله شفق رپورټ لري.
که څه هم د خیبر پختونخوا حکومت په رسمي توګه په دغه ایالت کې د چهارشنبه ورځ د اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي، خو د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پیښور او د دغه ایالت په نورو لرې پرتو سیمو او افغان کمپونو کې افغان کډوالو نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ونمانځله. افغان کډوالو د تل په څیر دا ځل هم د افغانستان او سعودي عربستان د اعلان پر بنسټ اختر وکړ او په خپلو کمپونو او نورو افغان میشتو سیمو کې د اختر مذهبي رسمونه ترسره کړل. که څه هم ډېری افغان کډوال اوس هم د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په افغان کمپونو کې اوسیږي، خو یو شمېر افغان کډوال د پیښور په خاري سیمو کې هم میشتي او اختر هم د ځینو بندیزونو او مجبوریتونو له امله له ځایي خلکو سره کوي. د پیښور د آیت آباد یو تن افغان کډوال محمد ګل آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کډوالۍ په 2 کلنه موده کې له اختر خوند نه دی اخیستی.
په ټولو مذهبي رخصتیو کې څومره خوند چې دی اختر دی هغه ما تر اوسه په اسلامي فرهنګ کې دومره خوند نه و لیدلی. خو خبره دا ده چې اوس د اخترونو هم داسې سیاسي رنګ یې اچولی او د اخترو هم خوند تللی ده. ما تقریبا د مهاجرت 2 کاله کېږي او کم زیات، نو په دې 2 کالو کې زه ولاکه د اختر په خوند پوه شوی یم. د نیم اختر دا خوند هم نیم کې خوند او رنګ چې لري هغه هم نیم شي، نو په دې کې د اختر ټول خوند لاړ شي.
یو تن بل افغان کډوال جاوید الله بیا دا ځل د ګرانۍ نه سر ټکوي او وایي چې اختر په خپل هیواد کې خوند کوي.
که اختر هغه دپاره دی چې مال پیسه دار هر شی وي. غریبان دپاره اختر چیرته دی؟ بس ګراني ډېر دی. یو شی چې مخکې سل روپۍ کېده اوس هغه شی 1500 ته ورسېدلی. یو خو موږ دلته اوسېږو، دا اختر هم بېخي حسابېږي نه چې موږ پردی ملک کې اوسېږو. خپل ملک نه دی، خپلوان نه دی، دا څنګه اختر وي؟ اختر او عام ورځ چې دی یو شی موږ ته ښکاري.
یو افغان دکاندار چې په بورډ بازار کې د اختر په ورځ دکان کې ناست دی، ازادي راډیو ته وویل چې ارمان یې دی چې په خپل هېواد کې اختر ونمانځي.
انا مش شمس الرحمن من قبل الساختر اختر خپل وطن کې خونګي زما ټول خپلوان بار دی افغانستان کې دي اواز زما اختر بده خونګي خپل خپلوان ساختر خونګي.
یو تن افغان کارګر شهباز چې د اختر په لومړی ورځ له موټر د میوه پیټي راخته کولې، ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې چې دی الله زمون غون کلی والي غون وطنداران دی، د ډېر خسته خسته ملي دی، ډېر خسته خسته وختونه دی، یل د خوشحالیانه دی. بل چې کوم دی مونږ نشو کولای، ځکه غریب خلک یو ځان لپاره وس مطابق مزوري کوو. په اختر کې مونږ یو هم داسې اختر دنه نه کړو چې کوم اختر دی مونږ د ډېر خوشحاله وخم خو تیریږي.
د یادونې وړ ده چې په پېښور کې میشت افغان کډوال هر کال اخترونه له افغانستان سره نمانځي، خو د پاکستان حکومت او ځایي خلک بیا دغه هېواد د رؤیت هلال یا میاشت لیدنې د ادارې د اعلان له مخې هر کال مذهبي ورځې د نور اسلامي نړۍ په خلاف یو ورځ وروسته نمانځي. ذبی الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل د لوی اختر په مبارک ورځو کې د امنیت د لا پیاوړتیا په خاطر پوره چمتووالی نیولی او چاته به اجازه ورنکړي چې د اختر ورځو کې کومه خواشینوونکې پیښه رامنځته شي. موږ کوښښ کوو چې په جوماتونو او نورو ځایونو کې د خلکو امنیت ونیسو، څو خلک په ډاډه زړه په جوماتونو کې لمونځونه وکړي، له یو ځای څخه بل ځای ته په اسانه توګه تګ راتګ وکړي او خلک تاختر شپې ورځې په خوښۍ کې تیرې کړي. هغه وایي که څه هم چې په تیرو اخترونو کې د یو شمیر کسانو لخوا یو څه بریدونه ترسره شوي او په خلکو یې د خادې ورځې په غم بدلې کړي، خو اوس یې د ګډوډیو د مخنیوي لپاره کلک تدابیر نیولی دي. د کونړ اوسیدونکي هم له امنیتي ځواکونو غواړي چې همیشه او په ځانګړي ډول په اختر کې د امنیت په تامین کې پورا هڅه وکړي.
زمانم خان علی دی او زه د حکومت دا غواړم چې د اختر په شپو ورځو کې خپل امنیت ټینګ ونیسي چې څوک د یو مسلمان ته ضرر ونه رسیږي. څرنګه چې نور اخترونو کې په نور مسلمانانو باندې د اختر ورځ په غم تیره شوې، دا داسې موږ نه غواړو چې د اختر دې په موږ غم تیر شي.
پولیس په کونړ کې د لوی اختر په ورځو کې په داسې حال کې د امنیت د نیولو خبره کوي چې د یکشنبې په شپه د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د وسلوالو د توغندیز برید له امله اته عام وګړي ووژل شول او لس ټپیان شول، او د یکشنبې په ورځ بیا د کونړ مرکز اسدآباد په اړوند هډوال کې د نړیوالو ځواکونو د توپچی برید په نتیجه کې هم شاوخوا لسو عام وګړو ته مرګ ژوبله واوښته او ګڼې کورنۍ د اختر په شپو کې د غم په ټغر کې ناستې.
د اختر په شپو ورځو کې د کونړ د امنیتي وضعیت او دغلته د نیول شوو تدابیرو په اړه مو رپورټ واورید.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات ته لاسو میاشتې پاتې او د دې انتخاباتو د امنیت په اړه جدي اندېښنې شته. په ځینو سیمو کې د رای ورکولو کارتونو خرڅلاو هم پیل شوی چې چارواکي او څارونکي اندېښمن کړي دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دوی د رای ورکولو کارتونو په خرڅلاو خبر او سخت پرې اندېښمن دي، خو د درغلیو د معلومولو او مخنیوي لپاره ځانګړي اقدامات کوي. سلطان محمد سرور په د رویټرز اژانس په استناد رپورټ لري.
سید ګل چې کوټې ته دننه شو په شایې یو پند تړلی وو چې کېناسته او خپل څادر یې وغوړاوه، نو د رایو سلګونه کارتونه پکې وو. په مسکا یې وویل چې څومره دی په کار دي. سید ګل د ډیرو نورو کسانو په څیر خپل کاروبار پریښي او د انتخاباتو د کارتونو د اخیستو او پلورلو یا په بل عبارت د راتلونکي کال د انتخاباتو د نتایجو خرڅولو ته مخه کړې. سید ګل چې د ننګرهار په مارکو کې یې د مستریتوب دکان درلود وایي چې په کلیو او بانډو کې د رای ورکولو کارتونه هر یو په سل افغانۍ اخلي او د کاندیدانو د کمپاین په مشرانو یې په 2.5 یا 3 سوه پلوري. سید ګل وایي په هر یو کارت کې دومره پیسې ګټي چې د یو خوراک کباب او قابلي او هم ورسره د یو بوتل کولا بیه پرې کړي. په داسې حال کې چې انتخاباتو ته څو میاشتې پاتې دي، د رایو د کارتونو خرڅلاو ګڼ شمېر کاندیدان اندېښمن کړي. کچېرې داسې انتخابات ترسره شي چې د 2009 کال له انتخاباتو پکې زیاتې درغلۍ وشي، نو ګټه به یې طالب یاغیانو ته ورسیږي. عزیز الله لودین چې د تیرو انتخاباتو په محل د انتخاباتو د کمیسیون مشر وو او اوس یې په خپله ځان کاندید کړی وایي کله چې خلک د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره د رایې ورکولو کارتونه پلوري او اخلي، د دې معنی دا ده چې د افغانستان په ولسواکۍ سودا کېږي. امریکا او متحدین یې چې د طالبانو د رژیم له پرځولو وروسته یې په تیرو یولسو کلونو کې په افغانستان کې د ولسواکۍ د قایمولو لپاره کوشش کړی، ډیر سخت لیواله دي چې له دغه هیواده د بهرنیو عسکرو له وتلو مخکې د راتلونکي کال انتخابات د دوی د زیارونو لټولو لویه لاسته راوړنه وي. په دغو انتخاباتو کې بریالی کس به د جمهور رئیس حامد کرزی ځای ونیسي چې د قانون په اساس دریم ځل ځان نشي کاندیدولی. د جمهور رئیس ورور قیوم کرزی، پخوانی بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، بل پخوانی بهرنیو چارو وزیر عبدالله عبدالله، د انتقال د کمیسیون پخوانی مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د ولسی جرګې مشهور غړی عبدالرب رسول سیاف د راتلونکو انتخاباتو مهم کاندیدان دي. څارونکو وایي د 2009 کال د انتخاباتو په محل د مخالفینو ګواښونه د پراخو درغلیو سبب شول. توماس روتیګ د افغان څېړونکو د شبکې یو مؤسس وایي د تیرو انتخاباتو په محل یو ډله کسان چې ویل یې مونږ طالبان یو، د افغانستان په ختیځ کې د رایو یو مرکز ته داخل شول، صندوقونه تش وو، ټول خلک وتښتیدل. کله چې خلک او چارواکي بیرته ستانه شول نو ویلیدل چې صندوقونه له رایو ډک شوي دي. په داس حال کې چې د 2014 کال د انتخاباتو د کاندیدانو د ثبت نام مرحله څو ورځې مخکې پای ته ورسیده، د رایو د کارتونو خرڅلاو هغه بهرني ډیپلوماټان چې د خپلو حکومتونو لپاره دغه انتخابات ساري هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان وایي په داسې حال کې چې دا نشي ویل کېدی چې د تیرو انتخاباتو په مقایسه به په راتلونکو انتخاباتو کې څومره درغلی وشي، خو دا څرګنده ده چې امنیتي نیمګړتیاوې راتلونکو انتخاباتو ته یو لوی ګواښ دی. په داسې حال کې چې حکومتي چارواکي سخت زیار باسي چې د رایو د کارتونو د پلورلو مخه ونیسي، د سید ګل په څیر کسان د افغانستان په ځینو لویو ښارونو کې دغه کاروبار کوي. اختر محمد اجمل په ننګرهار کې د انتخاباتو د کمیسیون د څانګې مشر د رویترز خبری آژانس ته ویلي دي چې په دې وروستیو کې د مهمند درې د ولسوالۍ د انتخاباتي ټیم ټول کارکوونکي ځکه لرې کړل چې تقلبي لیستونه یې جوړول او کارتونه یې ورکول. د رویترز خبری آژانس رپورټ وایي په کندهار کې پولیس د رایې ورکونکو د لیستونو په غلا کې لاس لري او په قندوز کې کارتونه د یوې بوجۍ وریژو او یا کچالو په مقابل کې پلورل کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور د رویترز خبری آژانس ته ویلي مونږ د رایې ورکولو د کارتونو له خرڅلاو خبر او سخت پرې اندېښمن یو، خو د درغلیو د معلومولو او مخنیوي لپاره ځانګړي اقدامات لرو.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړیو جرمني استازو له ایران سره په جنیوا کې دوه ورځنۍ غونډه سهار پیل کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د غونډې ته د خپل دولت وړاندې کړ او اروپایي ټولنې هیله څرګنده کړې چې دا ځل به څه نتیجه ترلاسه کړي، خو بل لور ته بیا اسرائیل نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکړې. احمد شیبر په ریپورټ لري.
اروپایي ټولنه وایي په جنوا کې د ایران استازي د خپل هیواد د اټومي لانجې د هواري لپاره ډېرې ګټورې خبرې وکړې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د مشر کاترین اشتن ویان مایکل مان په جنوا کې د دوه ورځنۍ خبرو له پیل وروسته وویل موږ دلته په هیله من محتاطانه احساس او غښتلي نیت راغلي یو، ځکه چې موږ باور لرو چې اوس د محسوسې نتیجې اخیستو وخت را رسېدلی دی. مایکل مان ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد وړاندیز په دوه ساعته کې بیان کړ او څرګنده یې کړه چې ایران د خبرو ته لوي تفصیلي پلان سره راغلی دی. تر اوسه د ایران د وړاندیز تفصیلات نه دي خبره شوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس عراقچی د خبرو ترمنځ د وقفې پر مهال په جنوا کې خبریالانو ته وویل موږ ډېر جدي یو، دلته د یوې سمبولیک هڅې لپاره نه یو راغلي، موږ دلته د وخت د ضایع کېدو لپاره نه یو راغلي، موږ د ایران او بل اړخ ترمنځ جدي خبرو ته لیواله یو او په دې باور یو چې هغه پلان چې موږ یې وړاندې کوو په هغه کې دا ظرفیت شته چې دغه هدف ته ورسیږو. د اګست له میاشتې راوروسته چې حسن روحاني د ایران ولسمشر شوی دی، دا لومړی ځل دی چې ایران له نړیوالې ټولنې سره د خپل اټومي پروګرام پر سر خبرې کوي، خو بل لور ته اسرائیل نړیوالو ته خبرداری ورکړ چې بیړه ونه کړي. په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل ایران سخت کوشش کوي چې بندیزونه لرې شي. زه فکر کوم په داسې وخت کې چې نړیوال خپل هدف ته نږدې شوي وي، دا به تاریخي تېروتنه وي چې دغه بندیزونه سست شي. اوس یو فرصت برابر شوی دی چې د ایران پوځي اټومي پروګرام ته سولې زحل لار پیدا شي. دا فرصت هغه وخت عمل کېدای شي چې نړیواله ټولنه پر ایران خپل فشار ته دوام ورکړي، ځکه چې دا هغه فشار دی چې ایران بیرته خبرو ته چمتو کړ. نړیوال دا اندیشنه لري چې ایران اټومي وسلې جوړې نه کړي، او ایران تل دا خبره رد کړې او وایي چې د انرژي د ترلاسه کولو لپاره اټومي تاسیسات فعال کړي دي.